د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کلای کوم مخکې د چي د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د راپورونو لمخنن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د خبرې پخلی نه دی کړی. له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي وو چې شمېر له لسو اوښت. د طالبانو د حکومت دوه با خبرو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان ورستۍ افغان زنداني محمد رحیم ال افغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي وویل چې ال افغاني خوشی شوی او ډیر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. د راپورونو له مخې ال افغاني په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کېږي چې د طالبانو حکومت پرون یکشنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندانه خوشې کړه او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ. ښاغلي روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و. نوموړي د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ټرمپ به تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو د ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بند دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي او پر کومو مسلو خبرې کوي خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسېدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری ده. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسیې د وروستیو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانېدو مخکې وویل د روسیې دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني پولند فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې. خبرنه مولا زادی رادو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ. البته د ازادي رادو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي رادو ټکی اورګیا ازادي رادو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې واوري چې نن ویل کېږي په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفه سیاسي او پوځي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. له زده کړو او کار یو شمېر راګرځول شوي نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره یې لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
دینچون فرما باندې د مکتبونو دروازې باندې دي ورسې مون پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې مون تل هر خونه ډیر ګټور ده.
په خصوص کې به د کورنیو تولیداتو له یو نندارتونه خبر شي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډیر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل ویل کېږي نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې خو تر اوسه د طالبانو چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي دي. لودین صاحب، د نوري فایبر وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډیره مننه نوري صاحب. یو شمیر رسنیو او دغه راز د انټرنیټ د څارنې یو نړیوالې ویبپاڼې راپور ورکړی چې تقریبا 80% د نوري فایبر انټرنیټي کرښې په افغانستان کې محدودې یا پرې شوې دي، او ویل دي چې ډیر اغیز هم په پلازمینه کابل کې محسوس دی. کورنیو رسنیو له هغې ډلې ټولو نیوز هم ویلي چې دوی نن 15 بجو راهیسې انټرنیټي کمزوري محسوسی کړي دي، او ویلي دي چې له دې سره به د موبی ګروپ د ټلویزیونی او رادیوي چینلونو خپرونې هم متاثر شي. دغه راپورونه نن داسې مهال خپاره شول چې د راپورونو له مخې تر اوسه تایید شوي نه دي. د طالبانو د حکومت مشرتابه د همدغه انټرنیټي شبکو کمپنیو سره یا شرکتونو سره غونډه کړې او له هغوی نه غوښتي چې دوی باید دغه کار وکړي او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. نوري فایبر تر ډیره د عامو کسانو لخوا نه استفاده کېده، تر ډیره په دولتي ادارو کې، په وزارتونو کې، په بانکونو کې، په نورو ادارو کې خدمات وړاندې کول، چې تر ډیره د وای فای یا هغه انټرنیټو چې سیمدار انټرنیټونه خلکو ته ورکول، له دې سره ښایي ډیر عام ولس متاثره نه شي. خو داسې ښکاري چې بانکونه او د افغانستان د حکومت نورې ادارې چې انټرنیټي خدماتونه استفاده کوي، د هغو فعالیتونه به متاثر شي. تر اوسه وضعیت ډیر په ابتدایي حالت کې دی، عام خلکو هم څه نه دي لیکلي، خو که چیرته تازه جزئیات راغلي موږ به د خبرونې په ترڅ کې هم وروسته د ازادۍ راډیو په نورو پلیټفارمونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر مننه اسدالله لودین. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې افغانستان کې ویل کېږي چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه آغا ملک سحر هم له امریکا سره وصل دی. سحر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولې که چیرې دا خبره رښتیا وي چې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی وي، علت څه دی او د دې زیان چا ته رسیږي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او د درنو اوریدونکو ته. نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی بند کړي، او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړ او دا دی هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس 26 ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټول را دوخه د ټول غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډې وډې کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده، او که دا انخلول شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښې شوي دي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښې شوي دي. افغانستان ته هم له شپږ ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښې شوی، چې افغانستان شاوخوا 50 گیګا بایټ پر سکنډ انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د اوس شاوخوا 13.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود، چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 13.2 میلیون خلکو لاسرسی ډېرې ستونزې حل کړې وې، د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور هیوادو کې دا هر څه نورمال دي، خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوالې شبکې څخه قطع کړل، چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا د سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نشي ترې اخیستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي ډېر ضرور او د لومړني اړتیاو لپاره ده، لکه د مسیج زنګ او دې لپاره، خو دا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دی قطع کړل.
کور ودان د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملوک سحر. لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو او یو شمېر افغان فعالانو او ښځو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو وفا بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. اغلی کوفی نن دوشنبه په خپل ایکس پانل لیکلی چې دغه ناسته ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او هیڅ سیمه ایز خبریال ته د ناسته ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا یو وار بیا ترنګلې شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د مخالف افغان سیاسي څیرو فعالانو مترزو مېرمنو ځنډول شوې ناسته پیل شوې. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو ډبلیو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څوم فوزیه کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلي بڼه یوازې دومره ویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه یو ګډه اعلامیه خپروي، خو نوموړي نن دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره مهاله په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه ناستې ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفي دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینهوو استازو ته د هیواد د راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو ته زمینه برابروي. اغلی کوفي په افغانستان کې د یو داسې نظام په جوړېدو ټینګار کړی چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي او دوی پکې د پرېکړو حق ولري، او دا چې د یو داسې نظام په رامنځته کېدو کې د پاکستان حادثې د پام وړ مهمې دي. د ناستې یو ګډونوال چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن تر ډېره بحثونه په دې وشول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ضد سیاسي فعالیتونه څنګه ګړندي کېدای شي او دغه راز د طالبانو ضد سیاسیون څنګه باید منسجم شي. دغه غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او خبریالانو ته د ناستې ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده، بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادا کړې و چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې رابللې. په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو هغه عکسونه چې نن له دې غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې ښکاري چې د فوزیه کوفي سربیره د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستیال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسي جرګې او شمېر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې ناستې ګډونوال دي. خاغلی اندیشه ویلي په تیره نږدې نیمه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د لوړو ژورو شاهدي پاتې شوي چې لامل یې په دواړو هیوادونو کې افراطیت ته لاره هواره شوې او دغه افراطیت سیمه او نړۍ اغېزمنوي. نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نن دوشنبه سهار وخت یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له تیرو باید زده کړه وشي او داسې نوی فصل پرانیستل شي چې په متقابلو ګټو سوداګرۍ او ترانزیت ولاړ وي او وکولی شي د یو روښانه راتلونکي لپاره لاره هواره کړي. نوموړي له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ناستې په اړه ویلي وو چې په هر هغه هغه مدني او ډیموکراتیک ناسه کې ګډون کوي چې له وسنی وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اگست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو ویزو او د ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هغه مهال د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په 136مه کلیزه کې په غونډه کې د غډول ناسو ته په اشاره ویلي و چې ګاونډي هیوادونه باید پوه شي چې دوی ته ستونزو د جوړولو پر مهال دوی هم آرام نه شي پاتې کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان مخکې ویلي و چې دا موضوع دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې وار بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د پاکستان صدر اعظم د روان سپتمبر په 14مه په بنو کې د پوځ په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت باید د دوی د مخالفینو د ملاتړ او پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي.
د اسلام آباد په غونډه کې تم کیږو د سیاسي چارو شننکي او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته راغلاست. د طالبانو د حکومت سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام چې ترنګلی بریخي او هغه څیرې چې په اسلام آباد کې سره راټول شوي دي، دا غونډه تاسو څه ډول ارزوئ د وضعیت په پام سره؟
مننه. دا د افغانانو، البته یو تعداد افغانان چې ډېر مشهور یا په اصطلاح سیاسي وزن ډېر هم پکې نشته دی، د دوی په ابتکار سره او همدغسې په پاکستان کې د ثبات د انستیتیوت لخوا نه تنظیم شوی. ګرچې دا دوه ورځنۍ غونډه تقریبا دوه درې ځلې سکیجول شو، خو بالاخره نن دا په اسلام آباد کې شروع شو. البته سبا به نن خپل د افغانانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، سبا به په دې کې پاکستانیان هم برخه واخلي، یعنې د دې غونډې په دویمه ورځ. عموما دا هغه یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي، دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي، چې ګرچې طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی، دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي، که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چې شو کولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کی.
لاند کرته وای اتمر صاحب فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې دا هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همداسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر.
لخبرونو ور اخوا
لزدا کلو کار زین راګرځول شو انجونی او خزی وای چې د رواني بوختیا او د کورنی اقتصاد سره د مرستې لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړي. یو شمیر د وخزو او انجونو ازادي راډیو ته ویل کته هم د محدودیتونو ژوند سخت اغیزمن کړي، خو هیله څرګندوي چې د لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت کولو سره دوی وکولای شي له اوسنیو کړاوونو سره مبارزه وکړي. نور په دې رپورټ کې
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. ورسمو پیل کړی د صنایعو درستي په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکي ولس کلنه سنا د ښوونځي د هم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی، او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کاله کېږي چې د دستي صنایعو په برخه کې کار شروع کړی ده، او آینه توسي او مور توسي کوم، او د خپلې وسې او اندازې تر توانه ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سل دانې نو یا پنځوس دانې وي تهیه کوم. ما سره کلی کور انجونې هم دا کار کوي، په کور کې مې خپله مور هم دا کار کوي. صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهراوی د مهر بیوتیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی ببوی بلیا هم به خود ما کمک کده و همچنان به همون زنهایی که دایی بخش کده ما کار میکنم.
دیگر ما و مسره ده نور و بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گرده کرده کلو چه طالبانو پا کونزی و او پا انتونونو که دنجونو پرزده کلمات و دیتونو ولگه ول مکدف علیتونو پیل کرده. ما سره یو خیاطا میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسېدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوو او په خبره یې نه همیاستې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
اره اره دغه زنان کار نه 1500
فایده زیاد نمونه ده سر از ما باز ما همه مخزرگی جمع کردو نوری خزی همشتا پا یوا جوڑا که ده 1500 افغانی و گتا کهو یو بی میرمنه تا یه جاغوری تا همستاوم هغای بیا حل تا پا گرد نورو خزو بیشی مخ چودوی تشپیت جوڑی جمعی خاما گندو رو تواستو حل تا اشپیت خزی گندی دی رخه گتا کهوی بامیانو که هم میشو گچ در تا کابل تا ایراوڑی مخی پر دکاندارانو پلورو جهار جوڑا که ترزور افغانی و گتا کهو
د میرمنو وینجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 940 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر 4 چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي 2 چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
له موضوع لرې نه ځو، په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو د ورځنۍ ملي نندارتون پرانیستل شوی. تنظیمونکي وایي چې هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او دغه راز کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودی دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېر اندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، که هغه ځای کې اندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ راغلو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ و، او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دي. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودی دي چې لګښت ورباندې لګ شوی، خو په عملي ډګر کې یې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره ښه کور کړی ده، که چېرته دې سره همکاري وشي انې دې سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم هغه چې دوی جوړ کړی دي تخنیکونه دغه انشاءالله په راتلونکي ډېر پراخه وي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردنه نه و به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتونه ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنوی تولیداتو کچه لوړوي خلک استعمال ته حسول کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادراتو فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.